به لوبي ژوندۍ پاتشي او لبل لوري به نورستان زیات عواید تر لاسه کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیوي مجلې د نننې غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه مینه ستاسې هرکلای کوم. د مجلې نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. د منګوټي سره پښتو د تټمال کوم چې په مالت لوي دوم دیلې کمال کوم چې په مالت په هنر جاج کې د پروفیسور محمود آیا سره د کرکتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو رضا هغه عادت مې اوس قسم په خوده پرې خېده.
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګمې بیواره اوه کې را روان شوې، اوه کې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننې برخه کې د بیتنیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال خلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. د ل خپل کوره په سیاحت هم تللی او ل لوی او اولیاو سره لیدو کاته شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د یو مین او محبوب سوال او جواب د شیر په ژبه واوري. هغه ویل اے ګران نو دا ژوندون څنګه وی؟ ما ورته داسې ویل ژوند ستاد دوسترو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستاپ مړوند خوب کول دی، ژوند لکه درد سنفنا خستل، ژوند لکه مینا کول، ژوند لکه مینا پالل.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د نیلاب رحیمی کتابتون پرانستل شو. د باختر اجانس ته خبر لمخې دغه کتابتون د پرانستلو په مراسمو کې یو شمېر علمي او فرهنګي شخصیتونو او دولتي چارواکو ګډون کړی وو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتي چارو معین فاضل سنگ چارکی د عامه کتابتونونو د پخوانی رئیس غلام فاروق نیلاب رحیمی د فرهنګي او ادبي شخصیت او کارنامو په اړوند خبرې وکړې او وی ویل چې هغه د فرهنګ په برخه کې ارزښتناک خدمتونه ترسره کړي دي. د رسالت او پراختیا د مجمع د فرهنګي دفتر رئیس او د اسلامي اخوت دارالمعلمین موسس سید ناصر تقدسی ویل چې د نیلاب رحیمی د فرهنګي خدمتونو په درناوي د اخوت اسلامي دارالمعلمین کتابتون د هغه په مونه مول شو. د زیات کړه چې په دې کتابتون کې تر 3000 ټوکه زیات کتابونه شته. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د بامیانو لرغونی آثار ثبتوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغون پوهنې کمیټې په غونډه کې چې د دې وزارت د فرهنګي چارو د معین پوهان رسول باوري په مشرۍ جوړه شوې وه، د بامیانو ولایت د لرغونو ساحو د ثبت او استملاک په اړه خبرې وشوې. پوهان باوري د هیواد د لرغونو ساحو او آثارو د ارزښت په باب له خبرو وروسته لارښوونه وکړه چې یو هیئت د ځینو هغو تاریخي آثارو د ثبت مقصد چې د فرانسویانو، جاپانیانو او د ډاکټر طرزي د لرغون پوهنې موسسو د کیندنو په واسطه ترلاسه شوی یو هیئت دغه ولایت ته واستول شي چې دغه آثار د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې په ریاست کې ثبت شي.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی او که لنډې ووایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو دا ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه یې دنګ چینرونه، شاو خوشنه او تنکی واخه، د ماتو شوو منګیو کودی، د شنو او سرو بنګړې کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یو ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او لام ځولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږیدلی. هغه وایي
کچیری د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو ګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثره خپل صوبې لري، د هر شل یا 25 متر ورسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ سوی، خپل طبيعي جوړ سوی، یا د خلکو دخوا چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یوازنی فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنې راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمې بیا یې په هغه ابخور باندې وبکی، او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ سوی وي. او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې دا د دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شځي وو دای راځي، دوی کله دلته شان پریولي خالی وو دا شان مینځي او کله هم وبولي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نام نه هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ پاړه وایي
په تاریخي قدامت لمخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کال مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پر طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یار غږ کړی او ورته ویلي دي که تر اختیار پر ما مینې د ګودر غاړه اجاره واخله مینې. د ګودر اغیز او یادښت په ولسی منظوم ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې بګتۍ او ان سرې تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیاتو راته داسې روښانه کوي.
د ګودر مسله چې زموږ پولیسي ادب کې زیاته راغلی ده، زیاتره غنایی برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو او په سرا کې دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو پولیسي ادب کې ډېره خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي نه.
22 کلنه فضیله احمدی هم وایي چې په ګودر کې انجونې او هلکان سره دیدن کوي او لام دغه ځای د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه په کابل کې ژوند کوم، خو کله چې تاسو ما حتمان سم ځکه چې هلته انجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نور سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې انجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. خو زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته انجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ انجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او بانی مې بیا کورته په ډیر نه امیدې لامده روانه وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغه کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامست کیږي. نو زکه خو حنان بارگزوی پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندی لکزر ووت. د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز مو غوریدونکو په شی چې کرکتنه ستوایي ستکیږي ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا د ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او خ کرکتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډې کیسې میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې لپاره مطلب ښه کره کتونکي چې دي کنه هغه ډېر ضروري دی.
آیا سب ساسي د خبرې په دوام یو وتلی کره کتونکي چې جرمني لیکوال دی سکوشر، ته هغه وایي چې ادبیات پرته له کره کتنې هیڅ دي. نو زه همدا پوښتنه له تاسو کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کره کتونکی چې دی، یعنی هغه صرف کره کتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو، یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري، او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفتونه به لري. نو بیا به د کره کتونکي، یعنی دا کره کتونکي په یوه معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه، هغه چې مطلب هرې لیکنې ته ګوري، نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې دا هغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کومو جزئیاتو لمخې چې دا، یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا ښه لیکنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نقطې په هغه لیکنې کې چې دی مطلب هغه نشته یا د کمی محسوسی یا مطلب دا لیکنه چې ده نور کم کم علتونه لري. ګوره، کره کتونکی چې دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنې معایب رابرسیره کوي یا خامیانې به رابرسیره کوي یا په هغه به خامخا تنقید کوي. یو کره کتونکی چې دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث هغه دغه لیکنې تجزیه کوي، مطالعه کوي، هغه ګوري، او په هغه کې دغه لیکنې خوبیانې او خامیانې دا دواړه رابرسیره کوي.
دلته بیا غواړم پوښتنه وکړم چې که چیرته کره کتنه وشي، ادبیاتو ته یې ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره، کره کتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره، د یو لیکوال دپاره، هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لاره یې برابروي. او باقاعده مثلا یو کره کتونکی کنه وایي څه شي، وایي جی کافال ټریډ بټ ماسټر آف نن، ډېر لیکوال دارنګوي کنه چې هغه په شعر هم لیکي، هغه افسانه هم لیکي، هغه ناول هم لیکي، هغه ډرامه هم لیکي. داسې لیکوالو کې ډېر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي، مثلا لکه کلندر مومن چې پیدا کړی دی کنه، هغه یو ښه نقاد هم و، هغه یو ښه محقق هم و، هغه یو ښه افسانه نگار هم و، او هغه یو ښه شاعر هم و. نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي کنه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي، او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې، د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشې لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي، تا افسانه نشي لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې، لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي، هغه که فرانسیسي کې لیکل کیږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي، د دغو ترانسلیشنز د دغو ترجمې دغه افسانې به ته وایې، د دغه به کوټلي مطالعه کوې، بیا به تاته معلومیږي چې مو په اسان څنګه افسانه لیکله او څه نومېدی چیخوف څنګه افسانه لیکي، یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا دا ټول شیان چې دي، دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا 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 به کوي
او دا دا به کوي. آیا صاحب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو، په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاثیر
کوي؟ صحیح اوس ګوره، زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه پدیم. مثلا صرف خوشحال خان خټک به راواخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابي شاعر ثابت کړی دی. داغه د توري د توپک، داغه د ننګ او جنگ، او داغه مطلب دا باغیانه شاعري کنه دا را برسره کړی دا، او خوشحال لمسم انقلابي شاعر ثابت کړی دی،
یو جنگیالی شاعر،
او یو جنگیالی شاعر، او یو ننګیالی شاعر کنه. زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خود موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما داغه دسترنامه ویله، زه دومره یعنی حیران کما کنه چې ما وې دا څلور نیم سوه کاله مخکې دا څومره زهین او فتین سړی و.
او چې په دسترنامه کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه،
زه دایم چې هغه دسترنامه چې ده لیکلې ده، زه یم چې یو سړی په لایبرري کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي، او دا مطلب د دسترنامې په موضوع باندې لیکل کوي، نو د خوشحال خټک د دسترنامې نه ښه لیکل نشي کولی. نو زما مطلب دا دی کنه، زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتي تنوع چې په خوشحال کېسته، زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتي تنوع نشته، خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی، هغه دا دی چې مونږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر، یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي، یا به هغه رومانی شاعر وي، یا به هغه انقلابي وي، او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که کنه. د دا دوه درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته. زه یم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی، بس دا ځوانان راپورته کیږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي، او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس رابرسېره کوي
او
مجلې کې یې چاپوي چې دا ښه شاعر دی. هم داسې زیدم وایي، بیا عمرم وایي، بیا بکرم وایي. زه یم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده، بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څنګه کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کیږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور، د دې دپاره مطالعه چې ده، یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډیره حده پوری، یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعه نه لري دي، تر څو پوری چې د زموږ لیکوال له کتاب سره نږدې نشي، کوټلي مطالعه ونه کوي، یعنی د ادبی اصطلاحاتو، د سایکالوجي د اصطلاحاتو، د فلسفه د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکي، د مذهبي اصطلاحاتو او د استوري د مطلب مختلف اصطلاحات دي، د تاریخ اصطلاحات دي، چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکي دوی سم نشي کولای. دا زه یقیني خبره کوم. یا داسې نور ماډرنیزم راواخه، پوست ماډرنیزم راواخه، نور شیان راواخه، نو زه خبر نه یم او زه په لیکنه کې کاروم. زه هم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی، پوه شوې؟ یعنی داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي. نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار
ته په خپل شعر ته په کوم سترګه ګوري؟
یار یو خبر درته وکم ورور، زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګه دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې اوس مات ور شعرونه دی ولیکم. دیموکراسي پر اتاک سره شعر ته په هغه سترګه نه دی کتل شوی لکه مخکې چې څومره وو، چې علت او وجبې څه شوي. یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي، نو کدا وجه وي به کنی وي. اوس هم ادبي بنډارونه دی او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي. د تاسو غونډې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډیر مثبت اغیز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
او زه په دولسم سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچی استاد هغه به ما به چې څه ولیکلو بیا به یا به مې دیده په مضمون کې به مې په سن کې به مې خبرې کولې. ده به ما ته وي چې داسې وخت پر راځي چې ته به په شعر باندې پوهېږې او شعر به لیکلی شي. د هغه د خدای جنتونه په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره او چې سره کوم وړاندوینې کړې وه شاعر شروع ما خو په هغه سویه نه شوم لکه څومره چې هغه تمه وراته. خو بیا ما دلته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زور کینوي او شعر راناوري په زور باندې او شعر راباندې لیکي یو څه الهام راته کیږي. ما غو درسم ټولګي کې مې چې شعر مې شروع کړي او تر اوسه پورې هغه ماته ګوټي لیکم.
استاد اکثر وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلی او وایي چې په شعر کې به هم دغه ځانګړي توکي استعارات او تشبيهات دا به پکې کاروم چې همدې هغه د تشخص لار شي. تا د ځان لپاره کوم ټاګل؟
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم. ما څو ځلې په دغه باندې خوارې کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو او دوستانو توصیه درخونه راته دا وی چې لږ هغه وکړه د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي. که مطالعه هم وکړم دغه شعر مې هیڅ اثر نه شولو. هماغه ساده په ساده وی نه دغه کیږي کني وی دا قدرته یم چې د دې مونږه د دې ته ونې ځوانانو شاعرانو کدي په خوانې شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وی په دې ما شعر ور سره پیاوړې نه شول.
شعر د سادهګۍ خبره دی وکړه ته ویل چې شعر مې ور سره اسري نه شول. ته د هدف دغه د اسري والی او د ساده والی نه څه ده؟
او ځنه شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر دسي هغه وی دا پیاوړي شعرونه وی دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلی او هېڅ په دې پوهېږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کېږي.
که یو شعر دې راته ووایي اورېدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی.
استاد هغه د یو خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی. اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته ویم. چا لپاره مې چې خپل او هم پر دې پریښې دی هغه له ما سره اوس مړې او ژوندې پریښې دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې يم همداسې خیم ما خیرازه په سرلې پریښې دی او څومره چې ولې مې پکانو عمر ډیر ورسمه د رکیبانو په مالت کې مې زړګې پرې خېده او اغاز وانی و چې مو کله کله لاس چوو راځه غا دت مې اوس قسم په خوده پرې خېده او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي
دا او خلکو
دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې ځای پری خېده او یو شمیر یاران میو ملګری تر منزله پوري
یو شمیر
یاران میو ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمالار کې کمال زی پرې خېده
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلې خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعری ته مرتیا ده
مننه ام دغه تشویق تر اوسه ام دغه برخه کې شتا ساتلې یم او کني وی ما خودرته وی زما برخه بیل ده کمه چې ډینی کړي که تحقیقات می کړي دی هغه می خپل پل کې کړي دی او کاش کې ما ادبیات لوستلی وای او زبو د دې برخه یو شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه سپاتې
تر اوسه پورې به دي د څومره شیرون لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شیری ټولګه مې دی باڼه په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلې ما د یو کرونولوژي مې لیکلې ده د افغانستان او د ظاهر شاه د سلطنت او د هغه سیاسي پیښې دا کتاب مې لیکلې ده سنور هغه می ده افغانستان معاصر تاریخ ملي کله دي نو د دې سره پسند کې مې کزه د یو اگر ارمخ کې شول و یو شاعر مشر شاعر او استاد دي کني یو مزلو چې د افغانستان د ټول تاریخونه کې چیرته وتوانی ګم زید شعر په جبر چاو کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زده کوي مې کې چیرته د شعر په جبر ورته وری کړي چې به زده کی
او د شعر جبر خلک آسان
لکه آسان وي دي زنو خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه دا د تروسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپېته کال بیا کال وړاندې شوی شاعری ده نو دا چې یو هڅه مې شروع کړی کور باندې وتوانی ګوستاز
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري د زرپانی په نننی پانه کې وګمه جبار خیل لنډه کیسه چې دا ژاړی سره ژاړم در اوروي
زرپانه چې دا ژاړی زه ژاړم سهار شو نن له سهار اوریزو خپلې وزري خبرې کړې وي د اسمان زړه هم ډک ډک کیده خلا بطری یو یا چو چاسکی دزمکی پلور نورا توی شیوی چی. پو کوچکی یو شور ما شور شو. یو داسی شور چی ما پخبلا کوچکی پو طول عمر هم نوالی دلیم. هرچا سرو نسندل. طول خلق داسی و تابا ویل چی گونگیان وی. ایوازی سرو نیه چندل. پلارمی للری ولیده چی حقی هم سر چنده. دکور پلوری روانو. زه هم د پټیو په لور روان شوم ترڅو زه هم ځان پوکړم للری می په یوه دیره کې وکتل ډیر خلک راټول شوي وو ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندې کړل ورغلم د خلکو یوه دایره جوړوا په مینس کې یوه ښځه ناسته وه د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و ماشوم زما په فکر چې اوده و خو ښځې ژړل ټول خلکو ته یې خیرې کولې داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای ټولو ټیټ سرونه اچولي وو یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و دا د انسانانو انصاف دی دا انسانان نه دي دا د ځناور نه هم بدتر دي زما زړه هم دغه وخت د زغم لپوړی ولوید زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم لسترګو مې بی واره اوښکې را روانې شوې اوښکې مې پاکې کړې له ښځې نه مې وپوښتل ترورې څه خبره ده ښځه سلګو ونیوله داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي ښه په زوره زوره یې وژړل په ژړا کې یې راته وویل که زه درته پوره خبره وکړم که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وشاړې او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه
بیا ته هم د هغوی په چیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي، چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو ناترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ، او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ما ته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره، زه یوه پښتنه یم، ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري، خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه، خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو، او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بیواره اوښکې ولیدې، نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه: نه زه لیونۍ یم او نه بل څه، اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته، او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی، ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مو خوړلی وای، نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه، خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم، بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم، کور مې ورته پرېښود. د ژمي یخه شپه مې په دې دېره کې تېره کړه. دې ماشومې له ما نه په وړه ژبه ډوډۍ غوښتله، تر څو پورې چې راکې شیدې وې ورمې کړې. نور نو ما کې هم شیدې نه وې، او زه هم وږې شوې وم. ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه. نو دا د ویالې بوټي مې راواخیستې، په خپله مې هم وخوړل، او دې ماشومې ته مې هم ورکړل. ما ویل چې یو څه به قراره شي، خو زه څه خبره وم. ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي، او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلي ونې وژاړي. ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري، او د هیلو دروازې دی د خلکو په لاس بند شي، آیا ته به ونه ژاړې؟ ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګرې نه کړې؟ زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم. نور وس مې نشته، نو ځکه چې لور مې ژړل، ما هم وژړل، او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم. که څوک ژاړي او که نه، نو زه به ژاړم، ځکه زما وینې ژاړي، زما شیدې ژاړي، زما سترګې ژاړي. زه یوه بدبخته مور یم، زه به ژاړم، زه به ژاړم.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د خاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احواله خبرو. د ادب جام دا برخه سحر ګل امیرزه وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربند په کور کې لوی شوی وو. نو د په سربانی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو، او د سلیمان په غره کې میشته وو، او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی:
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید، و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه زای سلیمان غر وو. بل زینه متوله تاثیر کوي چې د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایي بولی، او وازه خوا د سلیمان غره په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی، او وایي چې دی د خرخبون معاصر وو. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوی دی، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه ګڼو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی و. د مخزن افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د خپل کور په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی. د اسماعیل شیرونه موږ ته په دوو وسیلو را رسیدلی دي. لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپله تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربڼ زوی و. تیښته وکړل ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه، غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هلته ننداره سي، که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر ناره سي. د اسماعیل یو بل شعر چې د ده پر کورنیو احساساتو دلالت کوي د پټې خزانې لیکوالې په دې شرحه لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربڼ او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او تره لخوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا داسې نارې وکړلې: که یون یون دی مخ کې بیلتون دی، لکسی غرڅخه زی خرخبون دی، کورور وروره خرخبون روره، ته چې بیلتون کړې زما ویر ته ګوره، چې زی مرغیله تورې کرغیله همزولې پاتې زی څه برغیله، د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مو نه کړې زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بیلتون یې ور دی ځان په سوځیږي.
ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګی یادولې شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی وریښمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیف لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو.
غویل اے گرانا، غویل اے گرانا، مینه د شګو کور دی او د شک برباد نړیږي، ما ورته داسي ویل، ما ورته داسي ویل، شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي، خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې په کې کمې نه زغمه. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې په کې کمی نه زغم، مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي، ما ورته داسې وي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوبلي او له من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوبلي له من هر څه هېر دي، ما ته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، ما هیرولی شي ته، زما آواز به هیر کړي، زما انداز به هیر کړي، اول آغاز به هیر کړي. ما ورته داسې وویل، په دې زه سوچ نه کوم، په دې زه سوچ نه کوم، او که مې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندونه همدا وروستۍ ورځ د هغې وي اے گرانا. هغې ویل اے گرانا، تا ته زه ولې خاص یم، زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل، زما په سترګو یو ځل ځان وګوره، زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے ګرانه، هغې ویل اے ګرانه، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سنفنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا، هغه ویل اے گرانا، داسې الفاظ نه لرم چې زه پر تا ته خپل پاک مینه داسې بیان کړم چې ستا پر یقین راشي. ما ورته داسې وویل، د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې د بیانونو ضرورت نشته ده مین الفاظ ندی چی تی یو یو بیان کری مین احساس داسی ده چی وید زرون منز که او خکاری دوستر گو که حقیبیل ای گرانا داویر چنگ رازی حقیبیل ای گرانا داویر چنگ رازی ما ورت داسی وویل کلچ استاد جدائی خیال راشی حقیبیل ای گرانا کز در نلاد شما اگه بیل ای گرانا کزه در نلاد شما و در نورک شما ما ورت داسی ویل لسترگو لری بشی خو لزر بچی ری درومی اگه بیل یه محبوبا اگه بیل یه محبوبا مگ با یوزیشو کنا ما ورت داسی ویل روح او بدن یوزیوی او کجوداشی سرا بیا بجوندون نبی اگه خنداو کرلا حقی خنده او کرلا و ویلی یه شایره عجب منطق وای ما ورت داسی ویل ده منطق وجه مینا و ده مینی وجه تی حقی ویل ای گرانا ده تشیر ولی لیکی ولی کارون پریک دیو ده الفاظ جوڑوی ما ورت داسی ویل ده بر اختیاوی چه زه شیر لیکم خدا دروغ دی چه زه وقت زای کوم زه شایری زکا کوم چه خپل خیالات بیانوم خپل احساسات سڑوم و ده خپل ذات شور بندوم حقیبیل یه فنکارا حقیبیل یه فنکارا ده وشتم پیڑی چه عجیبه شایریه چه هم خوخی و هم بیر لرم ما چه جواب ورکا و طول الفاظ هیر شول رانا او هم داسی چوب باتی شون
آج کیوں آنکھ بھر آئی آج کیوں تیری یاد
د
کې رات کتاب کې دوان خېدني یو بڼک د تاوس بل د جانان تصویر و ازموینه کې د نقل یو وړوکی کاغذ او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړه و سترګو کې د پټو غم خون کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشارې په مسنجر کې یې ځواب واړی